دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
قدر منو اوریدونکو السلام علیکم، زه نوشابه آشنا یم. د امریکا غږ آشنا رادیو د دومې خبری خبرونې په پیل کې د سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکی اوري.
په کابل کې د ملګرو ملتونو په موټر چاودنه شوی. جمهور رئیس محمد اشرف غنی د کابل پولیس ته درې میاشتې وخت ورکړی چې ځان ثابت کړي، او په عراق کې په مظاهرو کې دیارلس کسان ټپي شوي دي.
درنو اوریدونکو، په روانه خپرونه کې د پوره خبرونه لا اورېدو وروسته په رپورټونو کې دا هم اوري. په بغلان کې د وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ د ډزو په تبادله کې عامو خلکو ته تلفات و. د افغانستان د تجارت اتاق مشران وایي چې سیاسي کړکیچ اقتصاد ته هم تاوان رسولی.
دا لس فیصد پنځلس فیصد په دغه سیاسي کشالو هم تاثیر کړی دی چې راټیټه کړی ده.
د هانګ کانګ خلکو نن یک شنبه په ټاکنو کې برخه اخیسته. قدر من اوریدونکو، دا او نور رپورټونه وروسته اورئ. اوس درته شقلا رحیمزی او زیبا خادم د سیمې او نړۍ پوره خبرونه وایي.
السلام علیکم، اول د افغانستان څو خبرونه اورئ. په کابل کې د ملګرو ملتونو په موټر چاودنه شوې ده. لومړنی راپورونه وایي په چاودنه کې یو بهرنی وژل شوی. د کورنۍ چارو د وزارت ویان نصرت رحیمی ویلی دی چې په چاودنه کې پنځه کسان ټپي شوي دي چې دوه یې د ملګرو ملتونو افغان کارکونکي دي. په چاودنه کې موټر بیخي تباه شوی. ښاغلی رحیمی ویلی دی چې چاودنه د کابل ښار په نهمې امنیتي حوزې کې شوې ده. تر اوسه هیڅ کومې ډلې د دې چاودنې د کابلو ادعا نه ده کړې، خو د کابل په ښار کې اکثریت بریدونه د اسلامي دولت یا داعش وسلوالو او طالبانو په خوا کړي دي.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی د کابل پولیسو ته درې میاشتې مهلت ورکړی دی چې د امنیت په تامینولو او د فساد ضد مبارزې کې خپل فعالیتونه عملا ثابت کړي. ښاغلی غنی د پولیسو نه وغوښتل چې د نشه یي موادو د قاچاقبرانو، جرمي شبکو او قانون ماتونکو په ضد جدي اقدامات وکړي. د ارګ په اعلامیه کې د جمهور رئیس غنی د خولې ویل شوي دي چې زه او خلک د کابل د پولیسو په اجراءاتو خوشاله یو. اعلامیه وایي چې جمهور رئیس غنی د کابل پولیسو ته درې میاشتې وخت ورکړی چې د غوره امنیت تامین، د فساد ضد مبارزې او اصلاحاتو په برخه کې عملي جدي اقدامات وکړي.
د دفاع سرپرست وزیر اسدالله خالد وایي هیڅوک نه پرېږدي چې د انتخاباتو بهیر ګډوډ کړي. ښاغلی خالد وویل د افغانستان امنیتي قواوې د انتخاباتو په بهیر کې به طرف وي او تر دې وروسته به هم به طرف وي.
دا واضح ویو لکه څنګه چې مو ثابته کړې ده بی طرفه کار کوو. داسې هیڅ تاوتریخوالي ته په هیڅ ډول چې د افغانستان د خلکو ژوند ګواښمن کړي اجازه نه ورکوو.
ښاغلی خالد خبره په پاوس کې د خزینه پوځیانو په کانفرنس کې چې د سولې او امنیت په حق لاوه وویل چې د افغانستان امنیتي قواوو د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې خپله بې طرفي ثابته کړې ده. سرپرست وزیر اسدالله خالد په سیاسي مسایلو او انتخاباتي بهیر کې د افغانستان د پوځیانو مداخله د اساسي قانون خلاف او ملي خیانت وباله.
د دایکندی د ولایت امنیتي چارواکو ویلي دي چې طالبانو د کجران د ولسوالۍ په امنیتي کمربند باندې په برید کې اته کسه وژلي او څلور نورې ټپي کړي دي. د دایکندی د امنیت قومندان محمد اقا داود نن امریکا غږ ته ویلي دي بېګا د شپې یوه بجه سلګونو طالبانو د کجران د ولسوالۍ په امنیتي کمربند بریدونه وکړل. بدبختانه په دې جګړه کې د ملي اردو او امنیتي قواوو اته کسه وژل شول او څلور کسه ټپي شول. طالبانو د دې برید مسؤلیت په غاړه اخیستی دی او ویلي دي چې یوولس امنیتي عسکر وژل شوي دي.
د نړۍ د ملیت د کیفیت په تازه درجه بندۍ کې فرانسا د جدول په سر او افغانستان د جدول د وروستیو هیوادونو په قطار کې راغلي. افغانستان د نړۍ د ملیت د شاخص د درجه بندۍ یا کیو این آی په اساس په 2013 کال کې په 155 درجه راغلی و. افغانستان په 2018 کال کې په 159 او په دې حساب یو درجه ښه شوی دی. د ملیت د کیفیت شاخص هیوادونه د هغوی د داخلي او بهرنیو حقایقو او فکتورونو په اساس درجه بندي کوي.
په عراق کې په مظاهرو کې دیارلس کسه ټپي شوي دي. د دې خبر تفصیل زامن مومن لولي.
عراقی چارواکی وایي امنیتي ځواکونو د حکومت ضد دیارلس مظاهره کوونکي د بغداد په مرکزی برخه کې ټپي کړي دي. بل پلو د عراق په جنوبی برخو کې چې د تیلو پلو یو غنی سیمه ده. مظاهره کوونکي په سړکونو د موټرو ټایرونو ته ور اچولې او غټې لارې بندې کړې دي. د بغداد ښار د رشید په کوڅه کې دا څلورمه ورځ ده چې مظاهره کوونکي د امنیتي ځواکونو سره لاس او ګریوان کیږي. مسؤلین وایي چې په تازه اخوډب کې تر اوسه 14 کسان وژل شوي او د 100 نه زیات ژوبل شوي دي. زامن ممند، امریکا غږ واشنگتن.
د سیمې او نړۍ د خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټوډیو نه اوریا. د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب ځواکونو یو جګپوړي قومندان هغه مظاهره کوونکي چې د تیلو د بایو د زیاتېدو په خاطر د هیواد لار کوڅو ته راوتلي وه په پیسو اخیستل شوي عسکر وګڼل او د قضایي قوې نه وغوښتل چې سخته سزا ورته ورکړي. د سپاهي پاسداران انقلاب ځواکونو د قومندان جنرال علي فداوي د میزان خبري اجنس ته ویلي چې د هغه په قول ټول اجیر عسکري نیولې دي. قومندان وویل د کسانو په ښکاره اعتراف کړی و چې د امریکا لپاره یې د پیسو په بدل کې کار کوه او د قضایي قوې نه وغوښتل چې سخته سزا ورته ورکړي. ایران د دې مظاهرو ملامتي په امریکا، اسرائیل او سعودي عربستان اچولې.
په ایتالیا کې د ساحلي ګارد عسکرو د اوو مهاجرو مړي په اوبو کې پیدا کړي دي. په ایتالیا کې مطبوعاتو ویلي دي چې د دې کسانو مړي د سیسلي د ټاپو په جنوبي برخه کې پیدا شوي دي. د دې مهاجرو کشتۍ پرون په اوبو کې ډوبه شوې وه. د ساحلي ګارد سره د لټون په دې عملیاتو کې سرحدي پولیس هم مرسته کوي. ژغورونکي د 1500 کسانو پسې ګرځي چې تر اوسه د مرګ او ژوند هیڅ درک نه دی معلوم. ساحلي ګاروایي په ډوبې شوې کشتۍ کې ټول 1098 کسه وو چې 1009 سرویختې ژوندي ژغورل شوي دي. تر اوسه نه ده معلومه چې په کشتۍ کې کسان د کوم هیواد یا د کومو هیوادونو خلک دي.
د نړۍ د عیسویانو د اکثریت فرقې رهبر پاپ فرانسیس د جاپان د ناګاساکي په ښار کې د خپلو پیروانو یوې غونډې ته په یوې احساساتي وینا کې د اتمي بم استعمال یو جرم وباله او د اتمي وسلو نه یې د نړۍ د پاکولو غږ وکړه. د خبر تفصیل د سید سلیمان شاه اوري.
ناګاساکي او هیروشیما ته د پاپ فرانسیس دغه سفر یو مهمه سمبولیکي بڼه لري. 1944 لمریز کال کې په هیروشیما کې د دویم نړیوال جنگ په وروستیو شپو ورځو کې د متحده ایالاتو لخوا د اټومي بم د غورځولو په نتیجه کې لږ تر لږه 144,000 جاپانیان ووژل شو. درې ورځې وروسته په ناګاساکي باندې د یو بل اټومي بم د اچولو په نتیجه کې 14,000 نور جاپانیان هم ووژل شو. دا د فرانسیس غږ دی چې د ناګاساکي د یادګاري سلی مخته په سلګونو زرو پیروانو ته وینا کوله. پاپ خپل وینا کې ویل چې د سترګو په رب کې هر څه تباه شو. د جنگ په غرض د اټومي بم استعمالول بل هر وخت نه نن هم د انسانانو د بشري کرامت پر ضد یو ناوړ عمل دی. دوه اتیا کلن پاپ په یادګاري کتاب کې چې په اټومي حمله کې د وژل شوو جاپانیانو په یاد ایښول شوی په خپل خاطره کې ولیکل، په غم او درد کې مو در سره شریکی وو. سید سلیمان شاه، د امریکا غږ، واشنگتن.
د امریکا د بحری قواو قومندان ریچارد سپنسر هغه رپورټونه رد کړل چې ګواکې وروسته له هغه د استعفا ورکولو ګواښ کړی و چې جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د ښاغلي سپنسر د خاصو عملیاتي قواو قومندان ایډوارد ګالګر په نمایندګۍ مداخله کړې وه. هغه په جګړه کې په ناوړه چلند تورن دی. یو نظامی قضایه هیئت د جولای په میاشت کې دغه قومندان په دې باندې متهم کړ چې د داعش د جنگیالیو د مړو سره یې افتخاري عکسونه اخیستي وو، خو د یو زندانی په وژل کېدو یې براءت ورکړ. اوس به د دسمبر په 2 د سمندري کماندو قواوو یو 15 کسیز هیئت غونډه وکړي او د ګالاګر دوسیه به وڅېړي چې آیا په وظیفه کې پاتې شي یا نه.
او روسي خبردا چې د کانګو په جمهوریت کې یو مسافرونکو الوتکه چې 18 کسان پکې سپاره ول ویدلې او ټول سپاره کسان پکې وژل شوی. مسؤولین وایي الوتکه د خلکو په کورونو ولیدلې او ښایي ځینې کسان یې هلته هم وژلي وي. عیني شاهدان وایي د پیښې د ځاینه تور دودونه پورته کېدل. د سیمې خلکو کوښښ کاوه چې ځینې کسان د خاورو خزلو د لاندې نه وباسي. تر اوسه د الوتکې د لوېدو علت معلوم شوی نه دی. د سیمې او نړۍ د خبرونو مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټوډیو نه واورېدل.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1296 FM 3.15.
د سیمې او نړۍ خبرونه مو اوریدل. په موخه د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده. د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي چې د ټاکنو د رایو په سر د وضعیت د بحراني کېدو مخه به ونیسي. بل لور ته د ټاکنو کمیسیون له امنیتي ځواکونو نه غوښتلي چې په وو ولایتونو کې د رایو بیا شمیرنه کې له دوی سره مرسته وکړي. رحیم ګل ساروان په اړه رپورټ لري.
دفاع وزارت لټاکنو درازیګیدون کې هر ډول بحران د مخنیوي خبر ورکوي دا چې هیڅوک به پرینګ دی چې وضعیت بحرانی کړي یا تاوتریخوالی رامنځته کړي. د ملي دفاع د وزیر دا ګواښ په داسې حال کې کیږي چې لا هم د ټاکنو پایلو د اعلان څرک نه معلومیږي. اسدالله خالد وایي سیاسیون دا درایت لري چې بحران رامنځته نه کړي، خو دا هم وایي چې ټولنه له دې بحران په اندېښنه کې ده.
دا واضح وایو لکه څنګه چې مو ثابته کړې ده بې طرفه کار کوو، داسې هیڅ تاوتریخوالي ته په هیڅ ډول چې د افغانستان د خلکو ژوند ګواښمن کړي اجازه نه ورکوو.
نن 50مه ورځ ده چې خلکو د ولسمشۍ په ټاکنو کې له ګډون وروسته لای د ټاکنو د ورځې د رایو برخلیک نه دی معلوم. د ټاکنو د رایو د برخلیک د نه معلومېدو له منفي تاثیراتو یو هم په اقتصادي وضعیت منفي اثرات دي. د سوداګریزو خونو ریاست وایي چې یوازې د ټاکنو د نامعلوم وضعیت له امله له 1500 په سلو کې سوداګریزه راکړه ورکړه، واردات او صادرات زیانمن شوي دي. د سوداګرۍ خونې دا هم وایي چې د ټاکنو د پایلو د نه معلومېدو حالت اندېښمن کړي او د اندېښنې په مارکیټ مخامخ اغیز لري. د سوداګرۍ خونې غړی خانجان الکوزی دا وضعیت داسې بیانوي:
زمونږ صادرات او زمونږ سرمایه گذاری تر 60% پورې په سږ کال کې په 2019 کې راکمه شوې ده، اما دا 15% په دغه سیاسي کشالو هم تاثیر کړی دی چې راټیټه کړې ده. او حتی داسې خلک زه پیژنم چې فابریکې راوړي دي په بندرونو کې پرتې دي، په کانټینرو کې هغه خپله کارخانې ته نه راوړي چې فعالې کې وایي چې یو ځل سرنوشت معلوم شي پخوا ډېر زیات جنجالونه شوي دي، خلکو ته صدمې رسېدلې دي، د هغې نه یېرېږي. نو په دې خاطر باندې زه فکر کوم چې تر 15% پورې زمونږ په سرمایه گذاری او تجارت باندې منفي تاثیر کړي.
خپل ځینې ټاکنیز ټیمونه هم د دې غوښتن کې دي چې دا وضعیت باید پای عمومي.
د افغانستان د خلکو غوښتنه دا ده چې دغه نتایج اعلان سي زر تر زره، تر څو چې د افغانستان هغه عادي حالت بیرته پیل سي چې د افغانستان اقتصاد فعلا په نورمال حالت کې نه دی.
ټاکنو کمیسون هم پریکړو ته د پریښودو غږ کوي، وایي ځینې کاندیدانو او ټاکنیزو څارونکو دا کمیسون نه دی پریښی چې عملیاتي کارونه وکړي.
موږ د افغانستان په خلکو او همدارنګه د ټاکنو په ټولو شریکانو باندې غږ کوو چې ټاکنو کمیسون پریږدي چې تر څو پورې موږ وکولای شو ټول هغه مراحل د قوانینو او همدارنګه د لوایحو او تنظیمونو په اساس باندې هغه تکمیل کړو تر څو پورې د افغانستان خلکو ته شفافه نتیجه وړاندې.
د ملي دفاع د وزیر دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې د ټاکنو کمیسون له امنیتي ځواکونو غوښتي چې په وو هغو ولایتونو کې چې معترضینو د کمیسون دفترونه تړلي همکاري وکړي او بیا شمیرنه پکې ترسره کړي. د عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټیم د ځینو نورو ټیمونو په ګډون له بیا شمیرنې سره مخالفت ښودلی دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
زمونږ غږ د واشنگټن د سټډیو نه اوري. په نړۍ کې د عدم تشدد مبارزه غوره بیلګې لري. هغه مدني مبارزه ده چې د تاوتریخوالي، جګړې، مرګ ژوبلې او استبداد پرته په ټولنه کې د امن د راتلو سبب کیږي. په آسیا کې د دا ډول مبارزې مشهور مبارزین مهاتما ګاندی او عبدالغفار خان یعنی باچا خان وو. په افغانستان کې هم د عدم تشدد مبارزه دوام لري. ښاغلی احمد الله ارچیوال هغه څوک دی چې په عدم تشدد یې کتابونه لیکلي، تحقیق کړی دی. نن آشنا تلویزیون همکار سید سلیمان آشنا ورسره مرکه کړې. په سر کې ترې پوښتلی چې د عدم تشدد مبارزه څنګه تنظیم او پیلېږي. ښاغلی ارچیوال ویلي
کله چې موږ عدم تشدد یادو، په عدم تشدد او په وسلواله مبارزه کې فرق دا دی چې په عدم تشدد کې موږ د خلکو د پوتنشل نه استفاده کوو، یعنی د قوت نه استفاده کوو، او د وسلواله مبارزه کې د زور نه استفاده کوو. نو په دې باندې سره ډیر بحث شي کولای چې څنګه د دې نه استفاده کیږي، خو هغه مهمه خبره دا ده چې کچرته سره غوړ چې عدم تشدد مبارزه او کې درې لارې دي. اولنۍ لارې دا ده چې دغه پروګرام نه احتجاجونه، دویمه لار دا ده چې نه همکاري تعاون نه کول، او درېمه لار دا ده چې پر امنه مداخله په دې کې ټول هغه فلسفي بحث کې لګل شو پر ټول هدف دلته دا دی چې هغه څوک چې ته دغه په خلاف باندې مبارزه کوي هغه واک لري او تم واک لري په عام وخت کې دا ته چې کم واک لري یا هم خلک چې کم واک لري دینه استفاده نه کیږي خو کله چې د عدم تشدد مبارزه خلکو د واک نه استفاده کیږي او هغه واکمنو ته یا د چا په خلاف چې مبارزه کیږي هغه کم د واک سرچینه چې دی هغه ودرول کیږي او نو ته ورکول کیږي د دې بیلابل تاکتیکونه لري زمونږ استاد په کلچر کې ډېر تاکتیکونه لري مثلا جرګه یو تاکتیک دی یا مثلا مظاهره یو بل تاکتیک دی احتجاج بل تاکتیک دی
بالکل غختل مې همدا چې دا د دې سولېز لاریونونو او د دې سولېز مظاهرو نه دوی سره څه توپیر لري
د څه توپیر نشته کله چې موږ عدم تشدد یادو عدم تشدد یو عمومي یو عمومي استناد ده په دې کې به د دې تر سره کول لپاره بیلابل لري کله چې موږ عدم تشدد مبارزه تر سره کوو هغه لپاره څو خبرې ضروري دی اولنۍ خبره دا ده چې ته باید یو سازمان ولري یو جوړښت باید ولري دا غن روسته باید یو لیډرشپ ولري سرچینې دي معلومي دا غن مخ کې باید اهداف ست معلومي چې څه لپاره دا کې وخت معلومي چې څومره وخت کې به تاکتیکونه دي او کمیونیکیشن دي چې ته باید داخل کو سره خبرې وکې دا تاسو څه شی ویل دا تاکتیکونه دي دا عدم تشدد ډیر زیات تاکتیکونه دي د بارک یو کتاب دی جین شارپ لیکل یو سلطه نوې تاکتیکونه دي خو دا تاکتیکونه کلچر سره تړاو لري ځنه چې تاکتیکونه زمون په کلتور کې عملی کېږي سنه نه عملی کېږي خو اکثریت کلتور تاکتیکونه د دې چې هغه زموږ په کلتور کې عملی کېږي نو دغه مظاهره اعتصابونه د عدم تشدد تاکتیکونه دي نو دغه تاکتیکونه چې کله راځي مشي مونږ دغه
په مجموع کې زړه چتر لاندې به عدم
مبارزه کوي په افغانستان کې ضرورت به خېډر دي یو سوې تفاهم دلته ده چې خلک فکر کوي افغانستان کې عدم تشدد مبارزه نه کوي افغانستان ک تاریخ وګوري عدم تشدد مبارزه الته شوی دي ریسرچ دغه چې عدم تشدد مبارزه چې د پار کلتور کې کیږي په اسلامي کلتور کې بغیر اسلامي کلتور کې په دیکتاتورو ټولنه کې په شایي کې په جمهوریت کې په ټولو کې دا کیږي نو څه فکر کوم ضرورت ډیر زیات دی او کله چې ضرورت یادو الته خبره یوازې دا نه ده چې موږ سیاسي اهداف لپاره کار کوو ټولنیز موږ ډیر زیات مسایل لرو
همدغه موږ غوښتل چې وخت کم دی چې په افغانستان کې اکثره د نسل نوې نسل او تیر نسل تقریبا ټول په جنگ کې غټیږي وخت چې په یو ماشوم د جګړو د دهشدود او د بم او ټوپک سره غټ شوی اغه څنګه دا فکر پیدا کی چې ادم تشدد مبارزه وکي یا څه شتوي
بيخي د افغانستان په شانتي حالاتو کې ضرورت د دې چې مخکې دینه چې ته خلک ادم تشدد مبارزه تر او واسه ته باید په هاوی ورکی د په هاوی د څولارو نه کی یو لار ده چې د دې لپاره علمی کار وشي او په مکتبونو په انتونو کې دا تدریس شي دوی ملار ده چې مدني ټولنې او عام خلک د مسولیت لري چې خلکو ته په هاوی ورکی نو اول باید خلکو ته په هاوی ورکی او د په هاوی نه روسته خلک باید مبالغه شي کچرته په هاوی ورنکړی شي به دغه رقم مبارزه چې دی د پسې د فائدو کې تاوان کوي
تاوان ځکه چې ولس نشي ته انټنسیم کېدل او انسجام ناراضي مانه نارچوال سب کورم ودان د دې ډیر مهم علمی بحث هم دی فلسفي بحث دی چې شک نشته خو کاش کې وخت ډیر و کورم ودان ډیر تشکر
مانه رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1269 اف ام 3.15
د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه ته د امریکا غږ آشنا رادیو نه ادامه ورکو. د افغانستان د خزو چارو وزارت د دفاعي سکتور په رهبرۍ کې د خزو د ونډ په زیاتولو ټینګار کوي او دفاع وزارت له چارواکو نه غوښتي چې د ملي اردو په لیکو کې د له خزو سره د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون د تطبیق لپاره یو میکانیزم جوړ کړي. ممتاز بهیر په همدې اړه رپورټ را لیږلی.
د افغانستان د خزو چارو وزیر دلبر نظری وایي چې د ملي اردو په لیکو کې د خزو ګډون د ملکی وګړو په ځانګړي ډول د خزو او اردو ترمنځ د ارتباطاتو د پراخېدو لامل کیږي. اغلی نظری چې د یکشنبې په ورځ د سولې او امنیت په نوم د خزینه پوزیانو په کانفرنس کې خبرې کولې، د دفاع وزارت په رهبرۍ کې د خزو د ونډې پر زیاتېدو ټینګار وکړ او ویل
وزارت امور زنان با ارتقای ظرفیت زنان در اردو
د خزو چارو وزارت په اردو کې د خزو د ظرفیت په لوړولو د تصمیم نیولو په سطح کې د هغوی د شمیر پر زیاتولو او د هغوی د مسؤلیت پر تامینولو ټینګار کوي او وړاندیز کوي تر څو د اردو په لیکو کې له خزو سره د تاوتریخوالي د قانون د تطبیق لپاره یو میکانیزم جوړ شي د افغانستان د خزو چارو وزارت په داسې حال کې د دفاع وزارت پر رهبرۍ کې د خزو د ونډې پر زیاتې دوه ټینګار کړي چې د افغانستان پر بیا رغونې د امریکا د سار ادارې یاسیګر په خپل درې میاشتنی راپور کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په لیکو کې د ښځو د شمیر د زیاتوالي خبر ورکړی دی. د سیګار د راپور په اساس اوس مهال شاوخوا 15,000 ښځې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په لیکو کې فعالیت کوي چې تیر کال دا شمیره 4,500 تنو ته رسیدله. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د ملي اردو په لیکو کې د ښځو د شمیر د زیاتوالي لپاره هڅې روانې دي. د دفاع وزارت سرپرست اسدالله خالد وویل چې شاوخوا 2 لسیزې مخکې امنیتي او دفاعي سکتور ته د ښځو مراجعه خورا لږه او سخته وه، خو اوس په دې پروسه کې د ښځو ګډون زیات شوی دی. ښاغلي خالد په 2001 کال کې د اردو لیکو ته د ښځو د جذب په اړه د یوې ښځینه جنرالې له قوله وویل: کله چې موږ یوه ښځه اردو ته جذبوله، نو په کراتو باید د هغې کور ته تللو، د هغې والدین او دوستانو ته به مو قناعت ورکوه، په خپله هغه به مو هڅوله. زه له خپلو ټولو هغو همکارانو څخه مننه کوم چې هغه سختې شپې شاته پرېښودې، او نن موږ په زیات شمیر ښځې نه یوازې په دفاع وزارت کې بلکې په درې واړو امنیتي ارګانونو کې لرو. د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست د ملي اردو په لیکو کې د ښځینه افسرانو لپاره د یو مسؤونه چاپیریال په مساعدولو ټینګار وکړ او ویل چې د ښځینه پوځي کدرونو د ودې لپاره به هڅې وکړي. د سیګار د راپور په اساس دا مهال 2024 ښځې د ملي اردو او 4301 نورې د پولیسو په لیکو کې فعالیت کوي. سیګار همداشان ویلي چې 113 ښځې د هوایي ځواکونو، 115 ښځې د پولیسو او 40 ښځې د اردو په ځانګړو قطعاتو کې فعالیت لري.
د امریکا غږ آشنا راډیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15، د انټرنیټ لارې پښتو voa.com.
نن په عراق کې د حکومت ضد معترضینو د بغداد او بصری ښارونو لارې بندې کړې وې. په عراق کې د دغو مظاهرو په ترڅ کې د امریکا د جمهور رئیس مرستیال مایک پنس د شنبې په ورځ په عراق کې و او د شکرانې د ورځې د لمانځلو په هدف هلته له میشو امریکایي سرتیرو سره ولیدل. پام کوي په دې اړه رپورټ ته.
سره له دې چې عراق د تیلو له اړخه یو غني هیواد دی، خو مظاهره کوونکي د بیکارۍ، پراخ اداري فساد او بې اغېزو دولتي خدماتو له امله په قهر دي.
که هیواد نه وي نو کارونه به نه وي. موږ به له دغه ځای څخه تر هغه وخته ونه خوځېږو چې وروستی فاسد کس مو لرې کړی نه وي.
د شپې ناوخته د ناصریې په سویلي ښار کې دوه معترضین په ډزو سره ووژل شول. شاوخوا 30 معترضین هغه وخت ټپیان شول چې له امنیتي ځواکونو سره په داسې حال کې ونښتل چې په لارو او کوڅو کې د موټرو ټایرونه سوځول. د مظاهرو په دغه غورځنګ کې چې د اکتوبر له لومړۍ نیټې څخه پیل شوی دی، د هغه حکومت د بدلون غوښتنه کوي چې په پراخه توګه ورته د یو فاسد او بې کفایته حکومت په توګه کتل کیږي. دغو مظاهرو د عراق په سویل کې په داسې حال کې پر ښوونځیو او دوایرو باندې ناوړه اغیزه کړې ده چې زیاتره ښوونکي او زده کوونکي د لاریونونو او د حکومتي ودانیو بهر د پرلتونو مشري کوي. د پوهنې وزارت د یکشنبې په ورځ ټولګیو ته د زده کوونکو د ستنېدو لارښوونه کړې ده، خو د ناصریې د ښار معترضو د وزارت له دغه امر څخه انکار کړی دی. معترضینو د عراق په یو بل سویلي ښار بصره کې د لویو لارو او کوڅو، پلونو او چوکونو د بندولو لپاره د موټرو له سوځونکو ټایرونو څخه استفاده وکړه. په بصره کې له اونیو راهیسې د ناوړه خدماتو په ځانګړې توګه د څښلو، د پاکو اوبو او برېښنا د تللو له امله مظاهرې شوي دي. په داسې حال کې چې په عراق کې د حکومت ضد مظاهرې روانې دي، د امریکا د جمهور رئیس مرستیال مایک پنس د شنبې په ورځ عراق ته یو ناڅاپي سفر وکړ او له بغداد سره نږدې د الاسد په هوایي ډګر کې میشت امریکایي سرتیرو سره ولیدل. هغه وویل چې د ټرمپ اداره د وسلوالو ځواکونو په ماشونو کې د یو بل زیاتوالي د راوستلو لپاره کار کوي.
موږ هره ورځ هڅه کړې ده چې د نړۍ په تاریخ کې تر ټولو پیاوړی پوځ ولرو. ولسمشر د خپل کار په لومړي کال کې زموږ د ملي دفاع په لګښت کې تر ټولو زیاتوالی تصویب کړی، چې په کې د 100 کلونو په موده کې د وسلوالو ځواکونو د نارینهو او ښځینهو منصبینو په معاشونو کې تر ټولو لوی زیاتوالی شامل دی.
د رسمي رپورټونو له مخې د غروان اعتراضونه د صدر اعظم عادل المهدي د حکومت لپاره تر ټولو جدي ازمایښت څرګندوي. په دې مظاهرو کې شاوخوا 322 تنه معترضین مړه شوي دي. غورځنګ د امریکا غږ آشنا تلویزیون، واشنگتن.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 3.15.
امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیو نه د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه اوري. د هانګ کانګ خلکو نن یکشنبې په بې ساري شمیر په ټاکنو کې برخه واخیسته. دغه ټاکنو ته زیاتره د دیموکراسۍ پلوه لاریونونو د ریفرنډم په سترګه کتل کیږي. د هانګ کانګ د انتخاباتو په اړه نور معلومات په رپورټ کې اورئ.
په هانګ کانګ کې د ولسوالیو د شوراګانو په ټاکنو کې خلک د رایو لپاره په قطارونو کې ولاړ وو. اکثره خلک له یو ساعت ډیر په قطارونو کې ولاړ وو.
سږ کال د نورو کلونو په نسبت ډېر رایه اچوونکي دي. ما اورېدلي چې رایه اچوونکو شمېر تر نن سهاره پورې بې ساری و. دلیل یې کېدای شي وروستی ټولنیز غورځنګ و چې خلک یې اړ کړي چې راووځي او رایه ورکړي.
دیموکراسي پلوه مظاهره کوونکو هڅه وکړه چې له مظاهرو څخه د رایه اچونې مخکې د یوې منسجمې قوې په توګه کار واخلي او زیات شمېر نوماندان مخته کړي، خو دوی باید ډېر وختي لا اقدام کړی وای. حکومت پلاوه قوی د ولسوالیو اتلسو شوراګانو کې اکثریت دي. د پان دموکرات ډله بیا د ټولو څوکیو 25% په لاس کې لري.
موږ زاړه نسل یو، موږ باید د ځوان نسل لپاره یو څه وکړو.
ځوان نسل کېدای شي له هغو حقونو خوند وانخلي چې موږ اوس ورنه خوند اخلو. باید خپلو حقونو په قدر پوه شو.
د هانګ کانګ د انتخاباتي چارو کمیسیون د یک شنبه په ورځ ویل چې په لومړیو 15 ساعتونو کې د ښار د 4.1 میلیونه راجستر شویو رایه ورکوونکو څخه 1.5% خلکو رایه ورکړې ده، چې د 4 کلونو مخکې د شمیرې په نسبت 4.5% زیاته شمیره ده.
سکال د رایه ورکوونکو شمیر 19.3% دی. دا رقم په 2015 کال کې د ولسوالیو د شوراګانو پادي ټاکنو کې 6.9% وو، او په درې ولسوالیو کولون، تایپو او توسنوان کې د رایه اچوونکو شمیر تر ټولو ډیر وو.
که څه هم د ولسوالیو د شوراګانو غړي د هیواد د قوانینو په تصویب کې واک نه لري، خو د هانګ کانګ د خلکو لپاره چې د 15 میاشتو را په دیخوا د حکومت په وړاندې مظاهرې کوي، ټاکنې یو فرصت بلل کیږي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو. په سومالی کې د اوږدې کورنۍ جګړې له کبله چې زیات شمیر خلک پکې وژل شوي دي، ماشومان بې سرپناه پاتې دي او د موګادیشو په سړکونو کې ژوند کوي. دغه ماشومان په نشه یي توګو د روږدې کېدو له خطر سره مخ دي. پاکلی پاموکی رپورټ ده.
د افغانستان د معلولیت لرونکو خزو ویلچر باسکټبال ټیم خپل تمریناتي لوبې کوي. د یوې بهرنۍ مسابقې لپاره چمتووالی نیسي. له دې وړاندې هم په څو نورو آسیایي هیوادونو کې لوبېدلي او مډالونه یې ګټلي دي. 26 کلنه کامله کلونه کېږي چې باسکټبال کوي او له 4 کلونو راهیسې په ملي ټیم کې لوبېږي. وایي ورزش یې ژوند بدل کړی او د خوشحالۍ احساس لري.
زه ډېره خوشحاله یم، ځکه زه یوه داسې نجلۍ وم چې ځان مې ډېر کمزوری احساسوه. کور کې به ناسته وم او ډېر به مې ژړل چې خدای ولې داسې پیدا کړی یم. کله چې ICRC دفتر ته راغلم ومې لیدل چې دلته باسکټبال دی. ما هم باسکټبال وکړ او فکر مې وکړ زه هم لکه یو روغ انسان کولی شم ورزش وکړم، درس ولولم او ټول کارونه ترسره کړم.
د خوزو ویلچر باسکټبال دغه 12 کسیز ټیم د سره سلیم نړیوال ادارې لخوا حمایه کیږي.
خیلی سابق که بود از این خوششم که یک قهرمان باشم.
بخوا می خواهیده چه یو اتل او واسم او ده خپل هیواد لپاره مبارزه وکرم. نو ده همدی لپاره می ده ویلچر باسکتبال میلی تیم غریتوب تلا سکر. زکه معلولیت کم زورتیا نده او من کولی شو چه هر برخه که پر مختگ وکرو او هر حیل چه لرو لاسته روڑو.
پا ده تیم که دول از حق خزه لوبیگی چه فیزیکی کمزورتیا یا معلولیت لري، دوی توانیدل دي په ګړو آسیایی هیوادونو کې د ویلچر باسکټبال په مسابقو کې ولوبیږي او د افغانستان لپاره خیلی سرورنی ولري. دغه ښځې دا مهال د تایلند ویلچر باسکټبال مسابقو لپاره چمتووالی نیسي.
درنو اوریدونکو، د افغانستان د معلولیت لرونکو ښځو په حقلم د باسکټبال د لوبې د لوبغاړو رپورٹ واوریده.
د سو خبرونو غټی کې واوري. په کابل کې د ملګرو ملتونو د موټر مخې ته چاودنه شوې ده. ابتدایي رپورټونه وایي چې په چاودنه کې یو بهرنی وژل شوی دی. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د کابل پولیسو ته 3 میاشتې مهلت ورکړی دی چې د امنیت په تامینولو او د فساد ضد مبارزې کې خپل فعالیتونه عملا ثابت کړي. د دفاع سرپرست وزیر اسدالله خالد وایي هیڅوک نه پرېږدي چې د انتخاباتو بهیر ګډوډ کړي. او د دایکنډي د ولایت امنیتي چارواکي وایي طالبانو د کجرام د ولسوالۍ په امنیتي کمربند باندې په برید کې 8 کسه وژلي او 3 زخمي کړي دي.
خبر مناوبین کو دوه منځ ته خبري پښتو خبرونه په همدې ځای پاتې ورسیدا په لاندو شیبو کې د تاریخ خبرونه پیلېږي. مننه چې تر دې شیبې د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه واورید. تر بیا هم خدای مل شه.